کار غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنایم نن د دوشنبه ورځ د میزان یا لړم د میاشتې دریمه د اکتوبر له څلیرشتمې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپل مخمنۍ خپرونې پیلي. لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کومندان د افغان ځواکونو د تلفاتو پاک لاندې شنه ښودلې او وایي چې علت یې کمزوري مشرتابه دی. عراقي ځواکونو نن د دوشنبه په ورځ د موسل ښار په څنډو کې د داعش په مرکزونو بریدونه کړي دي او په فرانسې کې د کډوالو د خودساخته کمپ چې د ځنګل په نامه مشهوره دی د له منځه وړلو لومړۍ ورځ ده. نن
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم اوري. د ننګرهار د پچیراګام نه په زرګونو بې ځایه شوو کورنیو ته مرستې نه دي رسیدلې. د افغان حکومت ځینې وزیران د مخدره موادو په ضد د مبارزې ستراتیژۍ نه خوشحاله نه دي او په کندز کې د پولیو ضد ځنډیدلی کمپاین بیرته پیل شو. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته حسیب الکوزی د دې سات بشپړ خبرونه اورئ.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن په روان جنگ کې د افغان ځواکونو په تلفاتو اندېښنه څرګنده کړې. ویلي دي چې په افغان مشرتابه کې ځینې کمزورتیاوې د دغو تلفاتو اصلي علت دي. هغه ویل د تلفاتو اندازې اندېښمن کړي دي او د روان کال له پیل راهیسې د افغان ځواکونو د تلفاتو کچه د تیر ټول کال د اندازې برابر او یا شایي هم تر هغه زیاته ده. د ان بی سی د راپور له مخې ښاغلي نیکلسن ویلي د افغان مشرتابه په ځینو برخو کې کمزورتیاوي د دغو تلفاتو لامل دي چې پولیس ډیر او پوځ کم تلفات لري. نوموړي ویل چې موږ ولیدل چې د پولیسو ځینې جنرالان په خپلو دندو کې پاتې راغلي دي. امریکایي جنرال وایي چې په ځینو برخو کې افغان پولیس نه مناسب مشر لري، نه کافي وسلې او مهمات لري او نه هم پوره اوبه او خواړه لري. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د حکومتي قواو د داعش ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. د پچیراګام ولسوال میرزا میرباز خان امریکا ژغت وویل چې جګړه نن سهار پیل شوې او دواړو غاړو ترمنځ د درنو توپونو او سپکو وسلو ډزې تبادله کیږي. نوموړی وایي چې تر اوسه حکومتي ځواکونو پرمختګ نه دی کړی. ولسوال زیاته کړه چې که هوایي قواوې مرسته ونه کړي نو د دغې جګړې ګټل سختېږي ځکه داعش وسوال په کلیو ورننوتلي دي. د سیمې یو پاتونوال امریکا ژغت وویل چې حکومتي قواوو پاتون کوونکي وسلوال له جګړې راګرځولي دي. تر اوسه په دغه جګړې کې دواړو خواوو ته د اوښتو تلفاتو پاک له معلومات نه دي خپاره شوي. د امریکا متحده ایالاتو افغانستان سره د 190 میلیون ډالرو مرسته کړې ده. د افغانستان د مالیه وزارت وایي افغان حکومت سره د امریکا د نوي مرستې د بروسلز کانفرنس د ژمنو له مخې سوي او په راتلونکو 4 کلونو کې به په انکشافي خصوصي سکتور، حکومتوالۍ، روغتیا، پوهنه او د لوړو زده کړو په برخو کې ولګول سي. د امریکا نړیوال انکشافي ادارې یا یو ایس ای او د افغانستان د مالیه وزارت د دوشنبه په ورځ پار کې د 190 میلیونو ډالرو د مرستو تړون لاسلیک کړ. د مالیه وزیر کلیل احمد حکیمی د تړون د لاسلیک کولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د مرستې د هغو ژمنو پر بنسټ سوي چې نړیوالې ټولنې په بروسلز کانفرنس کې له افغانستان سره کړي دي. په فرانسې کې د کډوالو د خودساخته کمپ چې د ځنګل په نامه مشهوره دی د له منځه وړلو لومړۍ ورځ ده. نن فرانسې پریکړه کړې چې له دغه ځای 6500 پناه غوښتونکي د فرانسې په نورو ښارونو کې د ثبت مرکزونو ته بوزي. اکثریت دغه پناه غوښتونکي د سوریه، عراق، افریقایي هیوادونو، پاکستان، بنګلادیش او افغانستان څخه له سختو لارو راتیر سوي او هڅه یې کوله چې برتانیې ته ځانونه ورسي. د نوي پلان له مخې به دغه کډوال رجستر کیږي او د قبولۍ په صورت کې به په فرانسې کې او یا په بل اروپایي هیواد کې چې په لومړي ځل دوی ور داخل سوي دي هلته به ځای پر ځای کیږي. عراقي ځواکونه نن د دوشنبه په ورځ د موسل ښار په چنډو کې د داعش په مرکزونو توپونه ویشتلي دي. د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې عراقي او کوردي ځواکونه د موسل ښار په شمال ختیځو او جنوبي څنډو کې د داعش وسلوالو سره په جګړو کې ډېرې داسې ناحیې او کلي نیولې دي چې اشغال شوي نه وه. اوس دغو ځواکونو د موسل د مرکزي ښار نه په 9 کیلومترۍ کې مورچلې نیولې دي. تر څنګ د عراق د دفاع وزارت د یکشنبه په ورځ ناوخته یو ویډیو خپره کړه چې ښیي عراق عراقي جنگي جټ الوتکې په تکریټ ښار کې د داعش په اډو بمباري کوي. د عراق د دفاع وزارت ویلي دي چې هوایي ځواک د داعش ډلې ته د ډرون په هوایي بمباریو کې ځاني زیان اړولی او تجهیزات یې ورخراب کړي دي. د دې ویډیو نیټه نه ده ښودل شوې. که یوې خوا عراق کې د داعش جګړه ماران په کرکوک کې حملې زیاتې کړي دي، نو بلې خوا کورد پوځیانو د داعش نه د موسل د خلاصون دپاره عملیات هم پیل کړي دي. په موسل کې کلي د یو بل پسې د داعش د لاسه وځي، ځایونه دوی لکوي او چاودېدونکي مواد تر شا پرېږدي. په دې هکله نور تفصیل متی الله عابد راکوي.
د داعش سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې د کوردستان د نیمه آزاد سیمې جنګیالي چې په پیشمرګه مشهور دي ملای تړلې ولاړ دي. پیشمرګه جنګیالي هیله مند دي چې دوی به د سیمې نه د داعش دوه کلن وحشت ختم کړي. یو پیشمرګه کوردي عسکر سرور قادر وویل
موږ د داعش څخه نه ډارېږو ځکه موږ یې په ټولو تاکتیکونو پوهېږو، موږ ته لارې معلومې دي او د شخصیو بمونو چاره به هم کوو.
خو دغه پیشمرګه عسکر د موسل سره سره د کرکوک ساتنې ته هم په تشویش کې دی. د جمعې په ورځ داعش په کرکوک حمله کړې. بل تشویش سره په موسل کې د هغو تونلونو هم دی چې داعش د تګ راتګ دپاره استعمالول، او پیشمرګه وایي چې هغه خلک د موسل نه چې وتلي دي بیرته تګ به ورته خطرناک وي. بل د موسل خلک په دې هم په ویره کې دي که داعش ووځي نو د عراق عسکر راځي او بیا به د دوی ژوند تریخ شي، ځکه چې د داعش سره د همکاریو په تور به ځورول کیږي. د موسل نه بېکوره شوي خلک چې کم کې پراته دي هغه د ګنجایش نه زیات ډک شوی، نو په مجموع کې د موسل دننه او بهر خلک د ګڼو اندېښنو او ستونزو سره مخ دي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د واشنگټن د سټوډیو څخه د سیمې او نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. د کشمیر په جنجالي سیمه کې د پاکستاني او هندي ځواکونو د نښتو له کبله لږ تر لږه درې کسه وژل شوي دي چې دوه تنه یې ماشومان دي. هندي پولیسو ویلي دي چې د پاکستاني سرحدي ځواکونو په ډزو کې چې نن د دوشنبه په ورځ وختي یې کړي دي یو تنکی ځوان وژل شوی او څلور تنه نور ملکیان ټپیان دي. پاکستان بیا وایي چې د هند ځواکونه د کشمیر د صفري نقطې څخه د پاکستان لوري ته راوښتي دي او دوه پاکستاني ملکیان یې وژلي دي. پاکستان وایي چې پیښه پرون د یکشنبه په ورځ شوی ده او یو وژل شوی د تلس میاشتو ماشوم دی. پاکستان وایي چې په دې برید کې وطنه ملکیان ټپیان شوي هم دي. د پاکستان او هند ترمنځ اندېښنې د روان کال د سپتمبر د میاشتې راهیسې ډېرې سوي کله چې د کشمیر په سیمه کې د هند 19 عسکر د پاکستاني جګړه مارانو لخوا ووژل شول. هند یې په ځواب کې په پاکستان کې د یاغیانو پر ضد ځانګړي عملیات وکړه او څو تنه یاغیان یې ووژل. د داعش ډلې جګړه مارانو نن د دوشنبه په ورځ وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو پولیس ویشتلی دی. دا دویم ځل دی چې داعش چې اصلي مرکز یې په منځني ختیځ کې دی په پاکستان کې په یوه میاشت کې دننه د دویم برید مسؤلیت په غاړه اخلي. د 400 ناحیوي پولیس قومندان سویل خالد رسنوی ته وویل چې د 400 د سپیشل برانچ یا د پولیسو د استخباراتو د څانګې مشر اکبر علي د پېښور څخه شاوخوا 40 کیلومتره لیرې د بس په یو تمځای کې ویشتل شوی او وژل شوی دی. د سوریه په حلب ښار کې د بشري مرستو د پاره د درې ورځېنی اوربند وروسته چې پرون د یکشنبه په ورځ پوره سو جګړه بیا پیل شوې ده. په بریتانیا کې میش د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې په حلب کې د هوایي بمباریو او ځمکنیو حملو خبر ورکړی دی. دغې ډلې ویلي د حلب د لرغوني ښار په څو سیمو کې نښتې وسوې، وایي د روسیې او سوریه هوایي بریدونه هم پیل شوي دي. د یاغیانو یوې ډلې ملکي خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د حکومتي تاسیساتو څخه دې لیرې اوسي ځکه د لویو حملو دپاره دوی تیاری نیولی دی. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو اداره دې ته مجبور کړی سوه چې د حلب ښار په ختیځ کې د طبي عاجلو مرستو په هدف د خلکو د تخلیه پروګرام وځنډوي ځکه چې په جګړې کې د شاملو خواوو لخوا ورته د امنیت ډاډ ورنکړل شو. ملګري ملتونه وایي چې شاوخوا 2,500 ملکي خلک په حلب کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. او د امریکا سنا په پام کې لري چې راتلونکي میاشت د AT&T د مخابراتي شرکت د هغې پرېکړې په هکله استماعي غونډه دایره کړي چې غواړي د ټایم وارنر کمپنی په 15 میلیارد ډالرو رانیسي. د سنا د مالی فرعي کمیټې جمهوري غوښتونکي مایکلی او ډیموکرات ایمی کلوبچر وایي چې د دغو دواړو غټو مخابراتي کمپنیو یو ځای کېدل به د اقتصادي انحصار په هکله مهمې مسلې مطرح کړي. خو دواړه سناتوران وایي چې دوی د دې دواړو کمپنیو یو ځای کېدل په ډېر دقت سره مطالعه کړي دي چې دا یقیني کړي چې د دې کمپنیو د یو ځای کېدو په لړ کې مستهلکینو ته تاوان ونه رسیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. د هم د روانه خبرونه لومړی رپورت. د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ نه تر زرو ډیر کورنۍ کډوال شوي او تر اوسه مرستې نه دي ورته رسیدلې. د دغو کډوالو کورنیو نه ځینې وایي چې د تیرو دوه ورځو راهیسې ډوډۍ نه ده ورسېدلې. زموږ همکار سبیح الله غازی د دغو کډوالو کورنیو خواته ورغلی او دا رپورټ پې برابر کړی چې په ګډه یې اورو.
دا میرمنه د خپل کاله لشلو نور غړو سره دی وی تازه جوړیدونکو په خي ودانی زمقتل کې په دې سوچناسته ده چې لیوینی می ورځی راهي سينارو بچوته د ډوډۍ درک څنګه وکي. دوی د زیر زمینی په یو کونج کې پر زړه او سوري سترنجي ناشتي خکاری چې دغه ماشومان او میرمنو لډلې ډيري بي پيزار خپل مينو راوتلي او یوازې سرونه سوري تکړي دي
چې څوک هم نشته بي څاپلا کو بي چادري کان ورواتلي دغه واړو په غاړم جامې نشته لري هیڅ شي هم نشته لري امر شوي دي څوړ کې مخالکان هم خار دي کوي پسې دي چې خپل کورونه بوګور چې سوزاولې دي ک پريخي دي او دوه سړی را سر راغلي دري.
د دغه لویز مقتل په دریو کنجونو کې ډیری نورې میرمنې او ماشومان راټول شوي دي. دوی وایي تر اوسه د جګړې په میدان کې لپاتو نارینه او سره اړیکې نه دي ټینګې شوي. دا کورنۍ د پچیراګام په ولسوالۍ کې د داعش او پاتونوالو لرواني جګړې را تختیدلی. اکثره د جلال آباد خار پوری تړلی د خالص پاملو سیمه کې دیره شوی. که څه هم لنن سار رئیس په سیمه کې حکومتي ځواکونو د اسلامي دولت یا داعش پر وړاندې پوځي عملیات هم پیل کړي، خو د جنگ له سیمې د کډکیدونکو کورنۍ لړۍ لا روانه ده. دا سړی په کوس په چیر کې خپل کړه باری او وایي غواړي خپل سرونه سوري تکي. د حکومتي چارواکو وینا ده چې تر اوسه لزرو ډیری کورنۍ د بر او کوس پچیر لسیمو کډوالی شوی دي. د پچیراګام ولسوال میرباز خان وایي د جګړې په سیمه کې ټول کورونه خالی شوی او یوازې سرونه راایستلې دي.
فامیل هم په خپل کور کې نه دی پاتې. د دوی زنانه او ماشومان داسې کډه شوي دي چې هیڅ شی نه دی توانېدلی چې د خپل ځان سره ویسي. سره ماشومان یې غې کې نیولې دي، نه بستره وړي د ځان سره او نه ځان سره ظروف او فرش دا شی هم نه دی وړي.
هغه وایي خپل لوړپوړو چارواکو ژمنه ورکړې چې له کډوالو کورنیو سره مرستې ته تیارې نیسي. د ننګرهار د والي ویانه ته الله خوګیاڼي امریکا غږ ته ویلي چې له کډوالو کورنیو سره د مرستې لړۍ یې پیل کړې ده.
نن عملا د کډوالو چارې ادارې له لورې یو شمېر کورنیو سره مرستې پیل شوې. حوادثو ادارې ته هم دنده ورکول شوې تر څو هغوی هم په بیړه مرستې ترسره کړي. د موږ قومي مشرانو ولسوال صاحب نور سره په اړیکه کې یو، انشاءالله مرستې به ډېر زر نورې هم ورسیږي.
اندېښنه دا ده که حکومت او نړیوالې خیریه ادارې په پچیراګام کې له ځپل شوو کورنیو سره مرسته ونه کړي نو د ژوند حالت لا پسې بدترېدلی شي. په ننګرهار کې له پچیراګام سره سره د شینوارو له څلورو ولسوالیو څو میاشتې وړاندې د جګړې له ویرې زرګونه کورنۍ کډوالې شوي چې د ډیرو په باور تر اوسه د اړتیا وړ مرستې لا نه دي ترلاسه کړې. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغان حکومت یو شمیر وزیران او چارواکي په افغانستان کې د نشي توکو په وړاندې د روانه مبارزې د ستراتیژۍ نه خوشاله ندي او وایي چې نه خو په نشي توکو د روغ د شمیر راکم شوی، نه کرکیله او نه هم په تولید کې کموالی راغلی. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معین جنرال باز محمد احمدی وایي چې د نشه یي توکو سره د مبارزې د وزارت پلان چې څو کاله وړاندې جوړ شوی تر اوسه د مخدره موادو په له منځه وړلو کې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
کښت کوکنار تقریبا 95% د مناطق ناامن صعب العبور افغانستان.
جنرال احمدی ویل د کوکنارو کرکله تقریبا 15% د افغانستان لورو پرتو سیمو ته لیږدول شوی چې د شتو ضربتونو او نشه یي توکو سره د مبارزې د وزارت د موجود پلان چې په تیرو کلونو کې ترتیب کړی زما په باور دا پلان به په راتلونکي کې ښه پایلې ونه لري. جنرال احمدی چې د افغانستان د کورنۍ نشه یي توکو عامې روغتیا د وزیرانو سره یو ځای نن د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې یوې استیمایي غونډې ته وینا کوله، وویل چې کله چې د نشه یي توکو کښت ډېریږي ورسره تولید او احتیاط هم زیاتیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معین په افغانستان کې د نشه یي توکو د کاروبار پراختیا ته په کتنې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره دغه وزارت نشه یي توکو د مبارزې 2500 پولیس ځواک خورا کم وګڼه او وویل چې دا شمېر پولیس د نږدې 3 میلیونه خلکو سره چې د جنرال احمدی پر وینا په افغانستان کې د نشه یي توکو په کاروبار کې بوختي مقابله نشي کولای.
تمامي ارګانهای امنیتی او دفاعي افغانستان بعد د ماوي کښت کوکنار تخیل باشه.
جنرال احمدی ویل د افغانستان ټول امنیتی او دفاعي ځواکونه باید د نشه یي توکو د کرکلي په لمنځولو کې برخه ولري. په سیمه ایزو ځواکونو او کوم امکانات چې په لاس کې دي د نشه یي توکو کار په نام سیمو او لرو پرتو سیمو کې په ځانګړي ډول طالبان تر کنټرول لاندې سیمو کې امکان نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز هم ولسی جرګې غونډې ته په وینا کې د نشه یي توکو پر وړاندې د افغان حکومت د روانې مبارزې په کړنلاره انتقاد وکړ، وویل چې نه د کوکنارو کښت کم شوی، نه یې تولید او نه هم په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمېر راکم شوی دی. ډاکټر پیروز ویل اصلي خبره دا ده چې یو چاته یو ستونزه شته دی. کومې خبرې چې زه یې له دغه ذریق څخه کوم او یا تاسې خویندې ورونه کوئ دا په دې خبرو نه حل کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ویل چې تر هغې چې په افغانستان کې په ارزانه او اسانه توګه نشه یي توکي موندل کېدل امکان ولري، نو دې ده ګڼي چې په نشه یي توکو د روږدو شمېر کې به هم هېڅ کمی رانشي. هغه د افغانستان د پارلمان څخه وغوښتل چې په دې مسله یو ملي بحث پیل کړي او دې ستونزې ته په ملي کچه یو هواری ولټوي. هغه ویل چې هر څومره روږدي او د هغوی کورنۍ چې په روغتونونو کې بستر شي خو چې نشه یي توکو ته په اسانه لاسرسی موجود وي د احتیاط ستونزه به همدغسې دوام ولري. د عامې روغتیا وزیر وویل چې داسې ناروغان یې هم لیدلي چې 2-3 ځله یې د علاج لپاره روغتونونو ته مراجعه کړې خو بیا هم بېرته روږدي شوي دي. ډاکټر پیروز وویل چې اټکل یې دا دی چې 80% ناروغان د درملنې وروسته بېرته نشه یي توکو ته مخه کوي. ولسي جرګې یو شمېر غړو بیا د نشه یي توکو په قوانینو کې د بدلون غوښتنه کوله، ویل چې اوسني قوانین د افغانستان اړتیاو ته ځواب نه شي ورکولی. په ولسي جرګه کې د کندهار د ولایت یو استازي لالي حمیزي وویل چې په نوي قانون کې د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې 15 ادارې په کار بوخت.
د ایران تر جلال آباد ته د بلخ تر بدخشان اته په ډیرو ځایو کې خپل به وزیر صاحب او مین صاحب لانی په خبر چې دا مدیران الته چا ټاکل دي. د مواد مخدیرو کچ اکبر آزاد ګرځېدل یا ایل کېدل دا هغه مسایل دي جناب رئیس صاحب چې زموږ د افغانانو درتوان وتلې ده. یو شی موږ کولای شو چې پارلمان د افغانستان د حکومت سره مرسته او کومک وکړي د دستور سره اوم په کښت کې کموالی راسي، اوم په موتاجینو کې، اوم د ټرافیکو مخونه سي. 12 عوامل داخلي لري، 6 عوامل خارجي لري. 15 رقم مواد په افغانستان کې استعمالیږي نشي، 12 رقم د باندې سره دي.
د افغانستان د نشه یي توکو پخوانی وزیر جنرال خدایات هزاره وایي چې د نشه یي توکو په قوانینو باید له سره غور وشي. جنرال هزاره امریکا غشنه راوي ته ویل چې په افغانستان کې د نشه یي توکو سره مبارزې کې باید بدلون راشي او کنه روانه مبارزه به په دې برخه کې کومې پیلې ونه لري.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په داسې یو وضعیت کې یو شمېر زیات افغانان د پاکستان او ایران نه بیرته خپل وطن ته ستنېږي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې دوی د دغو مهاجرینو سره د مرستو لپاره کافي پیسې نه لري. بلخوا فرانسه کې د ځنګل په نامه خود ساخته کمپ د تړل کېدو په حال کې دی. په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورټ اورو.
سه کال څه کم 300 مهاجر له پاکستان او ایران څخه بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي او یو ان ایچ سی آر اټکل کوي چې د کال تر پایه ښایي 500,000 کډوال بیرته راسي. له هرې بیرته راستنیدونکي کورنۍ سره د خوراکي موادو تر څنګ د $400 مرسته کیږي، خو اوس ملګري ملتونه وایي که نړیوال خپلې ژمنې پوره نه کړي دغه پیسې په خلاصېدو دي. ملګرو ملتونو د افغانانو لپاره 150 میلیونه ډالر غوښتي وو، خو دوی ته تر اوسه یوازې 40 میلیونه ډالر ورکړل شوی دي.
موږ ته تر اوسه یوازې 40 میلیونه ډالر را رسیدلی دي، خو ژمی را روان دی، خو زموږ لګښتونه به په ژمی کې لا زیات شي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د سږ کال تر پایه له پاکستان او ایران څخه 500,000 افغانان بیرته راستانه شي.
اکثریت دغه بیرته راستنیدونکي افغانان کلونه وړاندې له افغانستان څخه وتلي وو، او اوس چې بیرته راځي کورونه نه لري، او د دوی ځای پر ځای کول په خپله د افغانستان د حکومت لپاره هم یو ستر چیلنج دی. بلخوا په فرانسه کې د کډوالو د خودساخته کمپ چې په عامه اصطلاح کې جنګل بلل کیږي د له منځه وړلو لومړۍ ورځ ده. اکثریت دغه پناه غوښتونکي له سوریې، عراق، افریقایي هیوادو، پاکستان، بنگلادیش او افغانستان څخه له سختو لارو را تیر شوي دي، او هڅه یې کوله چې برتانیې ته ورسیږي. د نوي پلان له مخې به دغه کډوال راجستر کیږي، او د قبولیت په صورت کې به په فرانسه کې او یا په بل اروپایي هیواد کې چې په لومړي ځل ور داخل سوي وو هلته ځای پر ځای سي.
موږ ته تر اوسه یوازې 40 میلیونه ډالر را رسیدلی دي، خو ژمی را روان دی، خو زموږ لګښتونه به په ژمی کې لا زیات شي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د سږ کال تر پایه له پاکستان او ایران څخه 500,000 افغانان بیرته راستانه شي.
د بې سرحده ډاکټرانو ویاندي نن سهار برتانوي تلویزیون ته وویل چې پناه غوښتونکي ډارېږي، او که د راجستریشن په مرکزونو کې ښه وضعیت ورسره ونه شي کیدای شي دوی بیا هم برتانیې ته د تګ هڅه وکړي.
موږ اندېښنه لرو چې دغه خلک له ښارونو ډېر لرې وساتل شي، چې هلته به طبي اسانتیاوي او اداري خدمات نه وي. دوی کیدای شي بیا د فرانسې شمال ته د راتګ هڅې وکړي، او په خاصه توګه هغه خلک چې هدف یې برتانیې ته رسیدل دي.
برتانیې تېره اونۍ د کلي یا جنګل له کمپ څخه 1500 هغه پناه غوښتونکي ومنل چې عمرونه له 300 کالو ټیټ وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
په کندز ولایت کې د پولیو واکسین عمومي کمپاین چې تیره اونۍ ځنډیدلې و، نن له علي آباد ولسوالۍ پرته د کندز په ښار او 15 ولسوالیو کې پیل شو. تاکر شوی و چې د پولیو په دغه کمپاین کې به ټول سیمو ته واکسین ورسول شي. د ګلرحیم نیازمن رپورټ په ګډه ورو.
د پولیو واکسین د منی د موسم دویم دور عمومي کمپاین د تیری دوشنبه په ورځ په ټول افغانستان کې پیل شو، خو په قندوز کې د ناامنۍ له امله د علي آباد له ولسوالۍ پرته په نورو ولسوالیو کې د واکسین دغه کمپاین ځنډیدلې و. له علي آباد ولسوالۍ پرته د قندوز په ښار او 15 نورو ولسوالیو کې په هغو سیمو کې چې د دولت تر حاکمیت لاندې دي د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. په قندوز کې د ډبلیو ایچ او لخوا د پولیو واکسین د چارو سمبالونکي ډاکټر عبدالکریم باجوړی وایي چې د هدف وړ هغه ماشومان چې دوی په نظر کې لري فکر نه کوي چې واکسین ورورسولی شي، ځکه چې دغه ماشومانو له نیمایي زیاتې په هغو سیمو کې ژوند کوي چې دولت پکې واکمنی نه لري. په قندوز کې د کتلوي معافیت رئیس غلام جیلانی عطایی وایي چې دوی په هغه سیمو کې چې واکسین ورته د کمپاینونو پر وخت نشي رسیدلی په اویاو کلینیکونو کې دایمي کارکونکي په دندو ګمارلي چې ماشومانو ته هر ورځ په کلینیکونو کې واکسین ورکوي.
مونږ یو ثابت پروګرام لرو د واکسیناسیون چې د اویا مرکزو کې مونږ پرسونل لرو، ثابت پرسونل دی چې دوی وظیفه هم دغه ده چې دوی باید همالته هر ورځ مرکزونه باید د خلکو مخ ویلای او خلکو ته خدمات وکړي. پی ټی ټی یعنی پولیو پرمننت ترانزیت ټیم ورته یو مونږ، هغه یو جدا پرسونل دی، هغه په همدې روغتیایي مرکز کې کار کوي. سهار نه تر دو بجو پورې د ده وظیفه ده چې د په ماشومان د یو ورځ نه پنځو کالو پورې ماشومان واکسین کړي. بعد دو بجو نه د دوی پلان دا دی چې دوی بیا ځي هغه ساحاتو کې چې یعنی خلک که ماشوم مریض نه وي او هغه بیا روغتیایي مرکز ته نه راځي. دوی ته موږ داسې پلان ورکړی چې دوی لاړ شي خلکو ته آګاهي ورکړي پولیو واکسین په خاصه توګه د دې په باره کې تبلیغ ورته وکړي او ورته ووایي چې سبا تاسو دغه خپل د یوې ورځې نه تر پنځه کالو ماشومان د روغتیایي مرکز ته راولي چې موږ ورته واکسین تطبیق کړو.
په قندوز کې دغه کمپاین د ناامنۍ او د بې ځایه شوو خلکو د بیرته راستنېدو په موخه وځنډېده، خو اوس هم له قندوز څخه په زرګونو وتلي کورنۍ بیرته خپلې سیمې ته نه دي راګرځېدلي. د قندوز د ښار یو تن اوسېدونکي عبدالحکیم وایي د دوی په کوڅه کې واکسیناتورانو ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړي دي او دوی هم خپل ماشومان واکسین کړل.
سهار په کور کې هم چې دروازه ټک ټک شو بیرون وتلم، یو وخت مې چې وکړه د واکسین کسانو بیا مونږ ته ولی ماشومان راو باسه د واکسین کوو مونږ بیا یو دوا ورېرونه میو بیا ماغه راو وسل واکسین یو کو او دوا قطره واکسین په خوله کې واچاو وسساو او یو ګولې وا ورته ورکو.
په قندز کې باید تر 300 زرو زیاتو ماشومان ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړل شي، خو د هغه سیمو ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې کیږي چې دولت پکې حاکمیت نه لري. د عامې روغتیا مسولین وایي چې دوی د قندوز په ټولو اویاو صحي مرکزونو کې د سیمې ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق لپاره دایمي مامورین ګمارلي چې کال 12 میاشتې هغه ماشومان واکسینوي چې کلینیکونو ته مراجعه کوي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 2.89 اف ام 3.15. په سومالی کې د 2013 کال نه را په دې خوا په سلګونو د الشباب ډلې ترهګرو دغه ډله پرې ایښې ده. دوی د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اصلاحي پروګرام نه منندوی دي. د دغه اصلاحي مرکز هدف د دغو کسانو بیا عادي ژوند ته رسنول دي. د امریکا غږ خبریال جیسن پچنکن د بیډوانا دا رپورټ رالیږلې ده چې نظرانه یوسفزی تاسو ته اوري.
دا په سومالیه کې یو عادي منظره ده، خو د بیدوا خارګوټي په دې میدان کې د فوټبال د لوبه د نورو توپیر خوري. دلته ټول لوبغاړي د القاعدې ډلې سره د تړلې ډلې الشباب په خواني غړي دي. دوی د ترګرۍ نه توبګار شوي او د بند په ځای دلته په اصلاحي مرکز کې ورته ځای ورکړی شوی دی. په دې پروګرام کې لږ تر لږه 160 تنه اخیستل شوي دي. دلته یو ځوان چې د الشباب په ډله کې هغه وخت شامل شو چې د ایتوپیا ځواکونو د سخت دریځو سره د جګړې په وخت پلار وجو. هغه د الشباب ډله شپږ کاله وروسته پرېښوده. هغه د دغې ډلې لخوا په ملکیانو د حملو نه تنګ شوی و. هغه د امریکا غږ ته د نوم نه ښوولو خواست وکړو، ځکه چې هغه ته اوس هم د الشباب ډله په ټلیفون خبرداری ورکوي. هغه د امریکا غږ ته داسې وویل:
I have lost 6 years. The people who I was with in high school, they are in university.
ما د خپل ژوند شپږ کاله وبایلل. هغه کسان چې زبر سره په خوندزي کې یو ځای وم، وس هغه په پانتون کې دي. هغه په خار کې دی او کته هغه ته وګورئ نو هغه هلمند دي. د نمخ کې چې زما سند ډیر شته ورسې کې زغواړم چې د هغه غوند شم.
په دې اصلاحي مرکز کې په خوانی ترګر اوس د ادبیاتو د ژوند د اصولو او دین په حق له زده کړې کوي. دوی د اصلاحي مرکز د کاروبار پروګرام د لاري خپل کار پیلولو پلان لري چې دلته نه د فارغې دونه وروسته وی کوي، خو د هغوی تیر وخت اوس هم د هغوی یاد دی. د شباب ډلې سره دغه پخوانی کارکونکي وایي:
Absolutely, I cannot go to where Al-Shabaab are, and if I go into the town, the community might not feel safe.
پردله کوم شکه زه هغه ځای ته نشم تلای چې د شباب د ډلې کسان پکې وي، او کچیر زه خار تلار شم نو د هغه ځای اوسیدونکو به ځان خوندي نه احساسوي. خه بداوی چې زه همدل د پات شم او د هغه وخت انتظار وکم چې د سیمې اوسیدونکو زمنګ په حق خپل فکر بدل کړي.
د اصلاح دغه پروسه ډیر وخت نسی. ځینې په خوانی تر اگر اوس هم سخت دریزه فکر لري. په دې مرکز کې د دینی زده کړو یو استاد د نوم نخولو په شرط امریکا غږ ته ویل:
Some of them will argue with you. So we will say to them, okay, if you believe in this and we believe in that.
په دې کې ځینې کسان بحث کوي، نو موږ دوی ته وایو سم ده، که تاسو په دې باور کوئ او موږ په هغه باور کوو، نو راځه چې قرآن او حدیث راوخلو او خپل تحقیق وکړو. که چیرې ستاسو تشریح سم وي موږ به هغه قبول کوو، او که زما سم وي نو موږ به هغه قبول وو، ځکه چې موږ مسلمانان یو، موږ به په مثبت توګه بحث کوو.
تر اوسه پورې د دغه اصلاحي مرکز یو غړی هم بیا د الشباب ډلې ته نه دی تللی. دا اصلاحي مرکز پخوانی ترګرو ته د نوي ژوند بل موقع ورکوي.
درنو اوریدونکو، د امریکا نړیوالې انکشافي ادارې او د افغانستان د مالی وزارت د دوشنبه په ورځ یعنې نن په ارګ کې د 209 میلیونو ډالرو د مرستې تړون لاسلیک کړ. ستاسو په نظر افغانستان دا مهال په کومو برخو کې بیا رغونې ته ډېره اړتیا لري؟ د مرستو د موثره او پر ځای لګولو لپاره باید څه وشي؟ د خبرو اترو گفت شنو د نن شپې د بحث موضوع همدا ده. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. اوسنۍ پښتو نیم ساعت خبرونه په همدې پای ته ورسېده. په څو لنډو شېبو کې د دې خبرونه پیلېږي. تر بیا الله مل شي.